در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
لاس بجشوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادی رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالی سقوط کړی او دولتي ځواکونه ترې وتلي دي. په دې اړه به له سیمې څخه تازه معلومات درکړو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته لا هم هیله لري. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له سوریې څخه وتل سر نننه پیل کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې ده. دا خبره د هلمند یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته تاییده کړه او زیاته کړه چې طالبانو بېګش په 8 بجې په ولسوالۍ حمله وکړه. سرچینه زیاتوي چې په حمله کې درې افغان سرتیري وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. بل لور ته د هلمند د څلورمې سرحدي لوا قومندان وایي چې اوس هم د ولسوالۍ د ودانیو برخه د افغان سرتیرو په لاس کې ده او جګړه لا هم روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خانشین د هلمند هغه ولسوالۍ ده چې یو میاشت وړاندې هم وسلوالو طالبانو د درې ورځو لپاره تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې عنایت الله له دندې څخه خپل کور ته په لاره و چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو پرې حمله وکړه. نوموړي زیاته کړه په حمله کې امنیت قومندان وژل سوی او د هغه موټر چلوونکی ټپي دی. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې په خان آباد ولسوالۍ کې د دولت لس وسلوال مخالفان وژلي دي. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې لا هم روانې دي او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان لوري هیله لري چې دا خبرې به بیا پیل شي. ښاغلی آزاد زیاته کړه طالبان باید د خبرو له پیل مخکې شرط وړاندې نه کړي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې میاشتې په سر کې بیا پیل شي، خو تر اوسه ځنډېدلې دي. طالبانو ویلي تر څو چې د دوی شرطونه ونه منل شي نو خبرې به ونه کړي. د طالبانو یو شرط د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې له روسیې څخه د سر له ننه ورځې وتل پیل کړي. پوتین پرون د روسیې دفاع وزیر ته وویل چې روسیې ځواکونه په سوریه کې د خپلو هدفو لویه برخه ترلاسه کړې ده، خو سره له دې هم د روسیې د ولسمشر په وینا په لازقیه کې به یې پوځي اډې پر خپل ځای پاتې وي.
دوی زموږ اډې په تارتوس کې سمندري اډه او په حمیمم کې هوایي اډه به عادي فعالیت ته دوام ورکړي. د دې اډو امنیت باید له مځکې، سمندر او هوا له لارې په بشپړه توګه تامین سي. دا زموږ د پوځ هغه برخه ده چې له کلونو راهیسې په عادي توګه په سوریه کې ځای پر ځای دي.
د روسیې ولسمشر هلمندي ښودلې چې له روسیې څخه سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل به د دې هېواد د کړکېچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. ولادیمیر پوتین 15 میاشتې مخکې روسیې ځواکونو ته په سوریه کې د هوایي عملیاتو امر وکړ چې په نتیجه کې د بشار الاسد رژیم پیاوړی شو. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی دی پرون یې ځان د عراق په شمال کې کرد ځواکونو ته تسلیم کړ. کرد وسلوالو د نوموړي د تسلیمۍ تصویرونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. امریکایي چارواکي وایي هڅه کوي د نوموړي هویت تثبیت او معلوم کړي چې ایا امریکایي ده که نه. په تصاویرو کې د ډریوري پر یو لیسنس د نوموړي نوم ښکاري چې محمد جمال خویس او د امریکا د ورجینیا ایالت د الکساندریا د ښارګوټي اوسیدونکی دی. تسلیم شوی کس وایي چې په موسل ښار کې ژوند کاوه خو د کورد پېشمر د ځواکونو افسران وایي چې نوموړی یې د جبهې لومړۍ کرښې ته نږدې د کمین په حال کې موندلی. پېشمرګه سرتیري وایي نوموړی ښایي یو انتحاري برید کوونکی وي چې په پیل کې سنجار ښار ته نږدې د هغه سرتیري د ویشتلو هڅه وکړه چې د بیا وروسته ورته تسلیم شو. پېشمرګه ځواک افسران وایي له دې مشکوک وسلوال سره یې په زیاته اندازه نغدې پیسې، درې موبایل ټلیفونونه، د لایسنس په ګډون د هویت درې ډوله کارتونه موندلي. د چارواکو په وینا د داعش د مشکوک غړی په انګلیسي او عربي ژبه خبرې کوي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال درغولي دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوښتي وو. راپور نوایي چې د زرو په شاوخوا کې کډوالو د دوشنبې په ورځ په یونان کې د ګڼې ګوڼې څخه له ډک کم څخه ووتل او له سیند څخه په اوښتو د مقدونیا پولې ته ورسېدل. یو شمېر له دې کډوالو د سرحد له مزې واوښتل خو وروسته د مقدونیا د سرتیرو لخوا ودرول سول. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه وضعیت کډوال یونان څخه په غیر قانوني توګه وراوښتي. دې وزارت ویلي چې پولیس او پوځ به یې بیرته یونان ته د دې کډوالو د اړولو لپاره اقدام وکړي. د فرانسې خبري اژانس ویلي د شلو په شاوخوا کې خبریالان چې دا کډوالې تعقیبول د پولیسو ماموریت ته بیول شوي دي. او مسکو د پولند د دفاع د وزیر د هغه وینا په خاطر غندلی چې ویلی دی په 2013 کال کې د پولند د ولسمشر د الوتکې د نسکریدو پیښه د مسکو لخوا د توریزم یو پلان شوی اقدام و. د روسیې د سمولینکس ښار ته نږدې د پولند د پخواني ولسمشر فقید لیس چینسکي د مړینې په اړه د څېړنو نتایج ښیي چې د پیښې له د پیلوټ صحوه وه چې غوښتلې الوتکه په درنه لړه کې پر ځمکه کینوي. د پولند دفاع وزیر انتونی مارسیوچ له دې مخکې ویلي وو چې کیچینسکي وژل سوی خو د روانې اونۍ په پیل کې په یو لیکچر کې له دې هم وړاندې ولاړ او ویې ویل چې دا د روسیې لخوا د یو تورستي عمل و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ماسوریچکي وینا بې معنا وبلله او ویې ویل دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې په داسې حال کې چې د مسکو او وارسا اړیکې لا پخوا هم لانجمنې وې. د پولند چارواکو له پخوانیو ویناو سره چې وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښېګڼې ته خوشبیني لري په تناقض کې دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم دا تورونه بې بنسټه وبلل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سقوط کړی. په دې اړه به وروستي معلومات درکړو او بیا به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي.
ښاغلی سطح جزیز، خبرې همدا و چې طالبان دې باید خبرې اترو ته حاضر شي. کوم پیش شرطونه چې لري هغه دې د خبرو اترو په جریان کې باید مرسته شي.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د داعش ډلې د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت پیل کړی. په نورو موضوعاتو کې د ننګرهار ښاروال وایي چې مافیایي کړۍ د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي.
چې یو ښار د اصلاح لپاره کار کیږي، بعضې خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی.
په نړیوالو مسایلو کې له سوریې څخه د روسي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اړه یو راپور لرو. د ځینو کورنیو لپاره دا ډیره مهمه ده چې نوې واده شوې نګورې په یوه کال کې دننه باید حتماً ماشوم وزېږوي.
یو غرونه به راکول سې بچان دېنه کېږي، کله کله به سې جګ را سره وکړي به بچی سن کېږي. موږ بله ښځه کوو زوی ته مې د یو وار خطا وسې زر بچان زېږې.
په دې اړه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي اونیز پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. دا خپرونه د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. وروستی راپورونه د چارواکو په حواله وایي چې د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سقوط کړی. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې ولسوالۍ سقوط نه دی تایید کړی، خو ازادۍ راډیو ته رسیدلي راپورونه وایي چې افغان ځواکونه له دې ولسوالۍ څخه وتلي دي او اوس طالبانو پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړې. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی همدا شیبه د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. دایی صاحب، په دې اړه لطفا تفصیل ورکوئ.
مرکزی ودانی سوال چارواکی سکوت پاڑا بین بین نظروں رسمی ڈبل حکومتی مسلم خانشن ولسوالی سکوت مسالہ دامنه کمانډانی اروان دی لوړپوري چارواکي د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړل. ازادي راډیو ته د نامه هم شکر په شرط ورچې البته په دې ځای کې چې د دې شپې نه پیل شوی دی تر سهار پورې مدوار غار ته مرشوب له موشه ده هوچ د افغان پوځ د سرکین تر اوسه وجل شوی دی او د یوه شپه شاوخوا کې پلان دی او طالبانو د مرشوب لپاره دقیق معلومات ورنکړو، خو ویل چې خانشین ولسوالی اروند حکومتی ځواکونه او دغه رنګ ملکی مامورین دا ټول ولسوالی په یو کیلومتری کې د ګرمشیر لور ته وتلي دي او د ملي اردو په یو کنډک کې قرار لري او ولسوالی د طالبانو په لاس کې ده. د هلمند والی سره مو څه وخت خبرې وکړې، هغه د خبر د دې کوال لپاره د رسنۍ څخه وخت وغوښت او یوازې ځان تایید کړی ول چې لا هم جګړه روانه ده. نو دا چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې هم کار نه کوي نو نشو کولای چې د خلکو سره خبرې وکړو، دقیق معلومات راټول کړو. د ولایتي شورا وکیلان چې څو شېبې مخکې مو سره خبرې وکړې په یوه خوند د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تاییدوي، وایي چې حکومتي سرتیري او خپله د ولسوالۍ اړوند ملکي مامورین ټول د ولسوالۍ وتلي دي او ولسوالۍ سقوط کړی دی. دوی وایي که چېرې د خانشین غم ژر ونه خوړل شي او بېرته دا ولسوالۍ ورنیول شي، د دوی دقیق معلومات دي چې وسلوال پلان لري چې پر ګرمشیر ولسوالۍ باندې چې وزنۍ امن ولسوالۍ تلمن کې هم بریدونه او عملیات ته دوام ورکړي او دا ولسوالۍ نه حمله کړي.
بله دایی صاحب، ما هم تصادفاً غوښتل چې همدا شیبه همدا خبره همدا پوښتنه درنه وکوم. مخکې د ولایتي شورا غړو او نورو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د هلمند نه یوازې دا خانشین ولسوالۍ بلکې ځینې نورې ولسوالۍ هم او له هغې جملې همدا ګرمسیر ولسوالۍ هم تقریبا سقوط ته نږدې دي. نو په نورو ولسوالیو کې څه حال دی، څه معلومات ترلاسه شوي؟
او دغه رنګ هغه کمربند چې لشکرګاه ته نږدې په بچي په سیمه کې موقعیت لري د سهار په څلورمه ورځ کې هغه اوسم په هغه حال پاتې دی. حکومت بار بار خلکو ته وعده ورکوي چې ډېر ژر به عملیات پیل کړي، خو تر اوسه د عملیاتو د پیل او په دغه اړوند مسایل کې دقیقا حکومت هغه ژمنه نه دي پوره کړي چې د خلکو سره کړي دي. هلمند په نږدې ټولو سیمو کې ډېره ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ پرته بلان هغه هره شپه او هره ورځ
یوه وروستۍ پوښتنه دایی صاحب، مخکې په دې اړه ډېر ویل کېدل، البته راپور نه و خو ویل کېدل چې فقط د آوازو تر سطحې پورې ویل کېدل چې حکومت یا چارواکي یا سیمه ییز چارواکي یا مرکزي حکومت په پام کې لري چې ځینې سیمې په عمدي ډول خوشي کړي او طالبانو ته یې ورپرېږدي د دې لپاره چې د سولې د خبرو لپاره یوه زمینه سازي وشي. په دې اړه فکر کوئ چې هغه آوازې د خانشین سقوط به هغه آوازې او څنوري هم پیاوړي او تقویه نه کړي؟
تکل صاحب تر اوسه پورې کوم رسمي منابعو پر د حکومت مسولینو دقیق نه خبر نه تایید کړی چې دوی غواړي د عمومي پر پترس کې یا د دې لپاره چې رسول د خبرو د لپاره کوم ادرس په وسلامات تخصیص نورو سوالي د خو ولایتي شورا تمام مدني فعالین او د لمن خلق د غلای متخصصین په شمالي لمن کې حکومت کوم حرکتونه کول دا څنګهرل چې یو پروګرام ست ولایتي شورا وڅم په دې متکې نه چې وسلامات به حکومت ځینې سیمې ورپېژدي او پر دې معاملې سره د خو دا پر دې فشار خبرې او د کیکن دخل ګمان ست مستند تر اوسه نه دراوته دي اما دا د معاملې مثلا په چینو کې نه چې وس خانشینو سره څه کوت کوي په شمالي هلمند کې چې مساکلان نو زاد په مکمل ډول مستلبان په پلاس کې د حکومت ځواکونو پر شولې هغه رنګ د سنگین نیواز د امنیت کمانډانې او د ولسوالۍ مرکز د حکومت پلاس کې او واشي غونډه شي دا د معاملې مثلا چې واقعي وسوال په جوړ سره په شول کې د دې سره کاسلان او د دې شک د خلکو مند کې چې وجود درو دی دا واقع په شمالي هلمند کې خو اوس موږ په جنوبي هلمند کې چې امن او نسبت خانشینو ولسوالۍ د دوهم ځل لپاره حکومت موږ ته ښکاري چې جین منا بيو چې دا ورسره سکوت څنګه دا مسالم د شمالي هلمند په برخه کې خو په جنوب کې یو ورسره سکوت کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایو چې له هلمند څخه د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه جزئیات اورول. د کندز سیمایز چارواکی وایي چې په دې وروستیو څوونیو کې د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې جنگیالیو فعالیت پیل کړی. چارواکی وایي چې د داعش د جنگیالیو شمیر شاوخوا 130 تنو ته رسیږي. د داعش د ډلې د فعالیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي هم اندېښنې لري او له دولت څخه غواړي چې د داعش د وسلوالو د لمنځوړو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې خپل فعالیت یې د نوموړي ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی. د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي راپورونو پر اساس له دوه اونیو راهیسې د داعش ډلې خپل فعالیت یې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې سل تنو ته رسیږي. دو اونۍ کېږي چې د داعش ډلې خپل فعالیت په چهاردرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل کړی دی چې شمېر یې څه باندې 130 تنو ته رسیږي. بلې خواته د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی وایي سره له دې چې اوس مهال په چهاردرې دشتیارچی او د کندز ښار اړوند شاوخوا کلو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی خو په جندلا پورې مربوط بهرنیو جنګیالیو هم خپل سپین بیرق یې په تور بیرق تبدیل کړی دی. نوموړی وایي چې باید حکومت د دغې ورانکارې ډلې پر وړاندې ډېر ژر لاس په کار شي څو په سیمه کې د خلکو ترمنځ نفوذ پیدا نه کړي.
د چهاردره زیاتر است از هرچی هم به ما سر و صدای درګپاره رساندنو میشنویم و حتی
د معلوماتو له مخې په چهاردرې او په دشتیارچی ولسوالیو کې او د کندز مرکز په یو شمېر سیمو کې د داعش ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی او له ځانونو سره تور بیرقونه لیږدوي. ولی زیاتوي کې چیرې دولت د دغې ډلې پر وړاندې بې غوري وکړي نو کندز به د راروان دوبی په موسم کې له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ شي. په دې څو ورځو کې د خلکو ترمنځ هم داسې ګونګسې دي چې ګواکې د داعش ډلې په کندز کې خپل فعالیت پیل کړی دی چې دې مسلې خلک هم ډېر په اندېښنه کړي دي. د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې باید سیمه ییز چارواکي او مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د نوموړي ولایت د مدني ټولنو یو تن غړي ډاکټر جمال بهمنش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: یو زیات شمیر دوستان چې په چهاردرې ولسوالۍ کې لرم هغوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمیر نابلده وسلوال په سیمه کې پیدا شوي دي چې مخونه یې پټ دي او د داعش ډلې پورې تړاو لري. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د داعش ډلې له فعالیت څخه خبر ورکوي چې اوس مهال دغه ولایت له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. همدارنګه د معلوماتو له مخې د دې ولایت ډېرې سیمې هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لپاره د دوی هڅې له هم روانې دي او هیله لري چې د خبرې اترې به تر سره شي. د مخکې افغان او پاکستانی چارواکو هیله ښودلې وه چې د مارچ په لومړۍ نیمایي کې به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو لومړی دور تر سره شي، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیله لږ تر لږه د مارچ په لومړۍ نیمایي کې تر سره نه شوه. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
نن سی شنبه د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. که چیرې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو په شمول د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې هیلې او څرګندونې پر ځای ختلې وای، نو باید په تیرو 15 ورځو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې وای. په داسې حال کې چې دې خبرو اترو ته ورځې شمیرل کېدي، وسلوالو طالبانو په دې خبرو کې ګډون رد کړ او یو وار بیا یې خپل پخواني شرطونه تکرار کړل. خو افغان چارواکي وسم وایي دوی لا هم د سولې د خبرو پایل ته هیله مند دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خیر الله آزاد ازادي رادیو ته وویل دوی هیله لري چې ضرب د سولې خبرې پایل شي. د ښاغلي آزاد په وینا طالبانو په بشپړه توګه خبرې کول نه دي رد کړي، بلکې شرطونه یې وړاندې کړي او په شرطونو باندې هغه مهال غور او بحث کیدلی شي چې خبرې پایل شي.
هغوی باید خبرې ته باید آماده شي. هغوی خبرو اترو کلیات ندارد. طالبان دست نداری چې موږ هیڅ حاضر نه یو. هغوی بعضی پیشرفتونه لري، بعضی غوښتنې لري. زموږ ځواب ورته دادی، حتی په دې آخر کې پاکستان مخالفت، پاکستان سره هغه د بین المللي رابطو مشاور ښاغلی سفر جزیز، د هغوی خبرې هم دا و چې طالبان دې باید خبرې ته حاضر شي. هغوی کوم پیشرفتونه چې لري هغه دې د خبرې اترو په جریان کې
خغلی آزاد ویل دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو کومه بله نیټه وټاکي، خو د ده په وینا افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا سره په ګډه هڅې کوي چې طالبان خبرو اترو ته وهڅول شي او دا نیټه وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په دې وروستیو کې د افغان حکومت د خبرو اترو بلنه منلې او د خبرو اترو لپاره یې چمتووالی ښودلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خغلی آزاد په دې اړه وویل دوی د اسلامي حزب د دې اعلان هرکلی کوي او د خبرو اترو دروازې یې پرانیستې دي. خو ولې وسلوال طالبان هسې چې اټکلی کې د سولې مخامخ خبرو ته تر اوسه نه دي چمتو؟ دا پوښتنه مې له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وکړه.
پاکستان په خلو باندې طالبان یو سیاسي قوت ګرځي، زما په خیال دا د پاره دوی د پاره یو سیاسي انتحار ده، ځکه چې په افغانستان کې پاکستان متعلق د خلکو نظر ډیر منفی ده او طالبان به هیڅ کله لدی نظام نشي خلاص کولای چې دوی باندې بدایل نظام چې تاسو د پاکستان خلک یاستئ. یعنی دوی مذاکرات ته تیار دي، خو دوی غواړي چې په یو دریم هیواد کې، پاکستان پرته هیواد کې، دا مذاکرات وشي.
دا یادونه ورده چې په څرګنده وسلوالو طالبانو د خبرو اترو لپاره د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی خلاف د پوځي عملیاتو بندول او ځین نور شرطونه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ازل د سولې او جګړې دواړو لپاره پلان لري. د دې وزارت د ویان برستیال خیر الله آزاد د هغه کسانو لپاره چې سولې غواړي یو خو فرصت وباله او ټینګار وکړ، هغه چې د سولې له دې فرصت څخه ګټه وانخلي افغان حکومت پر ضد د جدي پوځي اقدام لپاره هم مخکې پلان ترتیب کړی دی.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مور علي ګلې دي خبرو. خو له هغه مخکې یو بل موضوع ده. ننګرهار ښاروال وایي چې په ننګرهار کې یو اقتصادي مافیا د اصلاحاتو په وړاندې خنډونه جوړوي او بخښي. خو حمیدالله افغان ټینګار کوي چې دوی به له ټولو ستونزو سره سره د ښاروالۍ د اړوندو چارو د سمون هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د راپور برابر کړی.
د ننګرهار خروالی مسولین ویلا هم په دې ولایت کې اقتصادي مافیا زورور ده او هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ شي. دغه څرګندونې د ننګرهار خروال حمید الله افغان د دوشنبه پورس په خبري ناسته کې وکړې. نوموړي ویل اقتصادي مافیا هڅه کوي چې د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کړي، خو په خبرې دوی په خپل مبارزه به نور هم ګړندۍ کړي.
په دې خار کې اقتصادي مافیا شته ده، حاکمه ده، تبن چې خار د اصلاح لپاره کار کوي، بعض خلکو ګټې پکې متضرره کیږي، چې ګټې متضرره کیږي مقاومتونه شته دی، مظاهرې شته دی. خو بیا هم موږ چې کوم استقامت باندې غواړو لاړ شو، د ښار د نظم او د بهبود خاطر دا مشکلات سره به لاس و پنجه یو، خو خپل مسیر او خپل هدف ترلاسه.
تر دې وړاندې د ښاروالۍ د قراردادونو په اړه پراخې نیوکې کېدې، خو ښاروال حمیدالله افغان وایي د دغو قراردادونو وخت په راتلونکي څو میاشتو کې پای ته رسیږي او دوی به یې له سره د آزادې داوطلبۍ له لارې اعلان کړي. حمیدالله افغان وایي د له راتک سره سم په مختلفو برخو کې ځینې اصلاحات راوستي هم دي، چې همدا لامل دی په عوایدو کې تر پخوا د پام وړ زیاتوالی راغلی. دی وایي د راتلونکي کال په اړه یې اټکل دی چې د ښاروالۍ عواید نور هم لوړ شي.
زمونږ د تیر کال عواید مجموعا 244 میلیونه افغانۍ وو، چې د درې نوي کال 202 میلیونه وو، چې دا تفاوت د سږ کال مونږ پیشبیني 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده، چې غواړو دغه عوایدو کچه زیاته کړو. نو په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو په مدیریت سره او کنټرول سره، او همدارنګه نوي منابع غواړو په عوایدو کې زیات.
د ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د ښار د ښه نظم دراوستو په موخه یې ځینې پلانونه هم جوړ کړي، چې د روان مالي کال په جریان کې به یې عملي کړي. په دې پلانونو کې د ښار د سړکونو پراخوالی او د جلال آباد او درونټې ترمنځ د دویم لین سړک جوړول شامل دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي اقدام سره روسی وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې له سوریې څخه وتل پیل کړي. د روسیې ولسمشر ویلي د لازقیه ښار په دوو اډو کې به روسی ځواکونه پاتې شي، خو نور به کرار کرار اوزي. پوتین په داسې ورځ د امر کوي چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي.
پوتین د دوشنبه په ورځ ویل د روسیې پوځي ځواکونو په سوریه کې تر ډیره خپل اهداف ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر په مسکو کې د دې هیواد د دفاع له وزیر سرګی شویګو او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې وویل ولسمشر پوتین وایي زه باور لرم هغه ماموریت چې په سوریه کې د روسیې دفاع وزارت او د روسیې وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوی و اوس بشپړ شوی. له همدې کبله مې د دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر وکړ چې له سوریې څخه زموږ د پوځیانو د یوې لویې برخې ایستل سر له سبا پیل کړي. ما همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د سوریې د مسلې د هواري لپاره د سولې په بهیر کې د روسیې د فدراسیون ګډون پراخ او چټک کړي. پوتین په داسې ورځ څرګندونې کړي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د ښکېلو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم پیل شوې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې له سوریې څخه د روسي ځواکونو وتل به د سوریې د کړکیچ له سیاسي هواري سره مرسته وکړي. روسیه په سوریه کې تر 500 زیات ډیجیټل وتکې او هیلیکوپټرې لري. همدارنګه ورسره په کم شمیر کې ځکني ځواکونه چې د الوتکې ساتي او د سوریې د ځانګړو ځواکونو یو شمیر سلاکاران چې د سوریې له پوځ سره همکاري کوي ملګري دي. د روسیې ولسمشر ویلي ځواکونه به یې د لاسقیا په هومیم هوایي اډې او ترتوس کې پاتې شي، له کومو ځایونو څخه چې روسیه په سوریه کې خپل ډېرې هوایي بمبارۍ ترسره کوي. د سوریې ولسمشرۍ دفتر ویلي ولسمشر بشر الاسد او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د دې اقدام په اړه موافقه کړي. د سوریې اپوزیسیون د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی. د سوریې د اپوزیسیون د خبرو اترو د کمیټې ویان سلیمان مسلط ویلي که چیرې له سوریې څخه د روسیې د ځواکونو وتل په جدي توګه عملي شي، دا به د سولې د خبرو اترو سره مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست بیا ویلي و به ګوري چې د روسیې نیت څه دی. پوتین 15 میاشتې مخکې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پر مخالف وسلوالو د هوایي بریدونو امر وکړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د سولې د خبرو بیا پایل د حقیقتي وشي بده. نوموړي ټینګار کړی چې تر دې پرته بل هر انتخاب جګړې ته د ستنېدو په معنا دی. ډی مستورا د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې خبریالان ته ویل په سوریه کې په سیاسي انتقال توافق د ټولو مسلو مور ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار ولی سیرت د هلمند ولایت له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي جګپوړي چارواکي له هم د غفلت په خوب ویده دي. د خنشن ولسوالۍ د دوهم ځل لپاره د وسلوالو په لاس سقوط وکړ، خو د هم د بې کفایته چارواکو له لاسه. عبدالملک دانش له هلمند لیکي له دولت څخه مهیله ده چې د سولې په ټینګښت کې تر وسې وسې کار وکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي حیات الله وحدت ل غزنی څخه لیکي که خانشین رښتیا سقوط کړی وي، نو د هلمند نورې ولسوالۍ به هم یو په بل پسې سقوط وکړي. احمد له زابل څخه لیکي د سولې او جنگ اعلانونه دواړه شروع دي، پر کوم یو باور وکړو؟ عبدالحنان قادری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی عملی کار تر اوسه نه دی شوی، نو باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته امکان برابر شي. نعمت الله انډیوال له اورزګان لیکي له افغانانو څخه غواړم چې هر یو د سولې لپاره هڅه وکړي. او موسی جان اتل د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ څخه لیکي باید ولسمشر اشرف غني د طالبانو شرطونه ومني، ځکه هلمند نږدې دی چې سقوط وکړي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه او نور موضوعات لرو، خو له هغه مخکې رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د دوه ولسوالۍ امنیه قومندان نن سهار د وسلوالو په یوه حمله کې ووژل سو. افغان حکومت وایي له طالبانو سره د ماخامه خبرو لپاره د دوی هڅې له هم روانې دي، او هیله مند دي چې دا خبرې به ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې سوریې څخه د سر له ننوتل پیل کړي. د داعش ډلې یو غړي چې وایي د امریکا تابعیت لرونکی عراقي فلسطینی د پرون یې ځان د عراق په شمال کې کرد ځواکونو ته تسلیم کړ. ماسکاو د پولند دفاع د وزیر هغه وینا په خاطر غندلې چې ویلې دي په 2003 میلادي کال کې د پولند ولسمشر د الوتکې د نوسکورېدو پیښه د ماسکاو لخوا د تروریزم یو پلان شوی اقدام و. او مقدونیا هغه سلګونه کډوال درولې دي چې په غیر قانوني توګه د یونان له پولې وراوختي وو.
زمون غغله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، د پنځ شنبه پر ورځ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه کوي. دا د کرکټ د نړیوالو شل اووریزو د لوبو په لړۍ کې لوبه ده چې تر سره بشي. له افغانستان سره په گروپ کې یو څلور نور هیوادونه چې شامل دي د سریلانکا په ګډون ویل کیږي چې خورا قوي ټیمونه دي. اسمت سروان د یو ټیم ځنګړنې بیانوي.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې، او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی، او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ، او د ضعف ټکی د باولینګ ډپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې اووه اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړي دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره لوبه کوي. ازادي راډیو واورئ او د دې لوبې په اړه وروستي معلومات ترلاسه کړئ. دا شیبه زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو وو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر وو پورې دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او دا هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه لومړی واوري تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام.
نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو، نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولی شئ. نو څنګه تاسو ته خپل ځان با جرأت ښکاري او که دا د ځینو غوندې بې جرأته یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچی دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو غونډه به خرابه کړله.
نو دوستانو، که تاسې هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروستنۍ ختم وه. نو ماته یې داسې غوښتنه رانه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل سید وبې وایم، او ما به بېزه ګڼلی او ماته یې ونه ویل چې زه دې حتماً پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خوا ته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري و، مخاور خلک وو، ډېر بې جرأته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وه، داسې حالت وو چې بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته وو خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپله خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول وو، یو شی به مې زده و هغه مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایي چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه پخپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړلو.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنې موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې غیز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنې کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بندس کورېدلو غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه بی جرأت سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به تر منځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې هېڅکله مونږ جرأت دلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم بعد نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت دلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم. زیاتره وخت کې مې زده مې نه سم کولای، یعنې دغه یعنې په هغه اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو ذبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځایو کې داسې خبر راغلی ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما ما خبره وکړه. ما بیا وروسته ارمان کوله چې کاش که دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خود ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړې جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړې نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې مونږ په ځان باور نشو پیدا کولای له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که مونږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت چې داسې یو مشکل پېښ څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا مونږ نه کوو. بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري، وایي دا کامل د مغز نه وباسئ، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ ولیم، په سټیج څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلې دي، زما هره خبر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، وایي دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اورې. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې څوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا دې غلط وکړه، می کاوه چې غلط نه کې، غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي الولی زی الولی شم اول کړي مېم دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی، بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر د وړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خواته. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر و یا والی و یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخان وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا د زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي یا غا چا سره چې ژوند کې باید دې کیږي چې دا غي خبرې دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی مونږ باید د سیو کو چې کای سو غوړي چې یو کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای
خغل عظیم له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایډیال نه ټاکي بلکې هغه دې پریک دی چې خپل ځان ته ایډیال وټاکي او لځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د پیښو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي
هغه انسان چې بے باور ده یو ډول رسک منونکی نه ده تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار منلی د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلی رسک منلی او پیور دنګلی دي هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي چې ته قرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه بل لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو موږ باید له کمو کارو پیل وکړو ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست د یو شپکلن ډاکټر د یو شپکلن ارواپو د یو شپکلن سیاستمدار د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسله کې زیار ویستلی زحمت ویستلی ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې بلکې د دوی باور نور هم ځپي زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي بالاخره خپل هدف ته رسیږي
لوی بری له وړو پوړیو پیلېږي ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دی
اروپهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي تاسو باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ هغه کس مو ورته مشخصوئ چې د چا غوندې موږ باید ایډیال ولرو یعنی الګو ولرو او اول هغه الګو ښه وڅېړو بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو بلکل او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسیږم ځینې وخت مانه پوښتنه کېږي چې ته ایډیال یا الګو اروپو څوک ده تاسو پوهیږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال اروپو نه لرم خو د هر اروپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته
روانم حوصله مې تلویدلې پاسې دلې اخیر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې
هو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لپرزیدو او تیروتن ونه ویری غونو سلوړی بو او یو ورځ بمو له همتا مرحله او شرمېږي او حس کغاړه بمو منزل په نصیب شي تان دي څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظر را سره شریک ولی شي shafaq@rferl.org بریالی اوسه
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
نیمه نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلامونه مي ومني روانه خبرونه کې دا ورچی زموږ پټول نه کې ځنې کورنۍ دا دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې دا اولاد تم لري او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو خځه ملامت وي دا موضوع له صحیح پلو څنګه ده او که یو خځه حمل نه اخلي په دې کې یوازې خځه ملامت ده که سړی هم رول لري دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشحاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څیړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عاجلانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څیړنې وکړي. فرخنده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمیر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخنده د قتل څیړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوی چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي، دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپله میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي، نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنه یې ډېره ورخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کېږي، نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سره واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنه مې بعد هلکه وم، څنګه د بچی نشته ده، باید زر بچی وزېږې. ما ویل سې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا و سې بچی وزېږې. بیا ډاکټر ته بوتلم، خو پیغورونه به راکول سې بچیان دې نه کېږي. کله کله به سې جګ راسره وکویل بیا بچی سې نه کېږي، موږ بله ښځه کړو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و سې زر بچیان زېږي.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي، نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یوه اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حامله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې، خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کېږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کېږي، دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بی اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده، اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګه خپلوانو هغه څه کله تازه واده کړی و نو سو میاستې منځ کې تیر سوي، بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیړې لپاره سي اولاد اوسي تقریبا 4-5 کاله منځ کې وتل د دې میرمن ماشوم ونس، بیا خاوند په دې باندې بل خزه وکړل. دا دوامه میرمن هم سوي دې ماشوم نه کېد، یو کال دوه کال په دې باندې ما وختل. دې سړی د خبر په ځان باندې نه برابر اولس، یان ګوا کې ما به ماشوم کې یو د خبرې نه منل سي مشکل به ما کې، او دا دوی یو شرم ګړو سي زل ډاکټر تلار سم کوم زما کی، او بیا سي دا قاني سو خپلوانو اداره ازي کست ډاکټر ته ورلار سي دا خپل ميرمنه مکړه، بیا د څنګه ماشوم کی چې دا کل ډاکټر تزینو ډاکټر ورته وای چې مشکل تا کی دا ميرمنه د دواره په دې باره کې روغتي لري او خې دي. اول خو به دې سړی خپل لمړنه ميرمنه سره ډیر ظلم کو، دا به وهله ټکول سوال استا ماشوم کی، بیا چې دا بل ميرمن راواد سول خاون به هم دواره وهله. اصلا به دې سړی مخکله مخ کې اقدام کړي او ډاکټر ته به دات ل.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوې واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنۍ کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت تا پوری دوی صبر وکي، او دغه نوې ژوند چې دوی پیل کړی څنګه باید د ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې کچيري د فتن د نوې زر عمل اخلي، هغه نه رسته ولاد خپل ستونزې لري، بیرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزه ده کنه، او د دوی تجربه هم کموي. که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په خاص صورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې خزه ژر حمل ناخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشومی ضایع شوي.
ډیر سیمریزان راغلي چې هغه په کور کې کوم مداخله شوي به موږ ته مراجعه کړي او ډیر په وخی مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړ چې شفخانی ته مراجعه وکړه، هغه واغې نه مخکې دا پس افتاد درلودن او دوی په دې فکر شوي چې دا حمل د دې نشته او دا پس افتاد، نو په دې حساب دوی هغه خپل مداخله شروع کړی دا چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود، مثلا د کوتري امتیاز یغه زما په نس باندې ګرم کړي خود، او د لمنې د لارې دې ته مداخله شوی تریا کې د دینه د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته، نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه دا اصلا یو عامل چاغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو، او په ډیره خرابه خونریزي مریض روختون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل د یو کال په ترس کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. کچېری یو کال نه روسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، کچېری یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه روسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي، اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي که یوناني دواګانې ورکی همیشه خزو تا ورکی ناری دس فکر نه کچ نارینم دو خدای یو موجود ده کده شی هغه مشکل نارینه سره موجود وی غیر ضروری دا وغان دی جلی ته دوی ورکی نو په دې سبب زما مشوره ټول ته ده ک دوی ډاکټر ته زی باید دوړې دلار شي
که څوک یو خځه ملامتوي چی ستا اولاد نکیږي او ژوند دی ورتری خوي دا موضوع ل شرعي پلو څنګه ده د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینې اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد نه نه راوړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داس فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته چې دا نشي کولی فرزن اولاد راوړي دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم دا درسته خبر نه ده او په شرعي لحاظ هم صحیح خبر نه ده د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خدای جهو که چېرته وغواړي چاته اولاد ښځینه ورکوي چاته نارینه ورکوي او چاته چې وغواړي نه ورکوي په دا اساس سره که چېرته باور دې موږ دوي چې اولاد ورکوونکی خدای جهو ده نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دې ده باعث سوی ده د دغه باور سره په ټکر کې ده چې صحیح ده له اسبابو مساواتو نه موږ کار اخلو ده په اسلامي نشریات کې اشکاله نه لري که چېرته طبي نه ستونزې وي باید مراجعه وشي ډاکټر او طبیب حاذق ته هغه حل شي ولې په ده باندې باور نه وي چې مطلق دې دغه اولاد رامنځته کوونکی مور ده یا باعث یې که نه راوړي ده هم مور ده یا پلار ده
درنو اوریدونکو زموږ په کورنۍ کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې کای و میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولی رنگارنګ نمونه پریږدي او دا سیانګیری چې مشکل یوازې په میرمن کې دی حال دا چې کېدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم ښې چاره